السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د دسمبر 3 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو ساعت کې د سیالکوټ ته پیښې د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو د احتجاجي پرلت د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک ته د سزا ورکولو په شمول ایوش میر نو راپورونه او 19 پروگرام د کرخه په غاړه هم لرو اوریدل یې مهي روي. خو لومړی رازو خبرونو ته وړاندې کوونکی ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم. اول دا خبرونو سکه کی وزیر اعظم عمران خان د سیالکوټ پیخه د ملک لپاره د شرم یو ورځ بللی. د پاکستان احتساب قومي ادارې د سند اسمبلی سپیکر د آمدن نازیاتو شتمنه ولرلو په کیس کې نیولې. او د صحت نړیواله اداره وایي د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون لامل تر اوسه مړینې نه دی ریکارډ شوې. وزیر اعظم عمران خان پرون په سیالکوټ کې د سریلانکا د یو وګړي د ژوندۍ سوځولو پیښه او په کارخانه برید د هیواد لپاره د شرم یو ورځ بللی. عمران خان پرون په ټویټر باندې لیکلی چې د پیښې د پلټنو په خپل اثر نه کوي او ذمہوارو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ملاويږي. پرون د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې د سریلانکا یو وګړي تر وژلو وروسته ژوندۍ سوځولو. د سیالکوټ د پولیسو یو چارواکي عمر سعید ملک پرون خبریالانو ته ویل چې وژل شوی تن پریانتا کوماره ده سریلانکا اوسیدونکو چې د راجکو پنوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کوي. د پولیسو په خبره هغه د کمپنۍ کارکونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ چاته نه دی وړاندې کړی په بیرحمه سره وژلو. بلخوا د پنجاب حکومت ویان حسن خبر پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې په پیښه کې په مبینه توګه ککړ کس ترڅنګ ترسلو زیات کسان نیول شوي دي. د شمالي وزیرستان د همزوني سیمې اوسیدونکو د 13 ورځو راهیسې د میرامشاه پرېس کلب مخې ته پرلت پیل کړی دی. پرلتوالو مشال ریډیو ته ویلي چې مخکې د نومبر په 13 وروسته لاغي پسیمه کې پرلت پیل کړ چې په ما غورز امنیتي سرتیرو یو ځای تند ترګرې په تور په خپل کور کې دننه د بچو مخې ته وژلو. د پرلت منتظم او د سیمې او مشر ملک حبیب خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوه ورځې کېږي چې اوس یې دغه پرلت د پرېس کلب مخې ته راوړي. نوموړي ویل
دیپ سیول ونی ول دبا ورینا چکلا ونی ول ایو گاڑی تا چکڑو دبل دارو وستو لوس پ باندوی استرا باد یہ کیرتا یو د سپیز کول بچایو وسرا ا دے پ مقصد شہید کڑو بین آباد یو دے دشتگرد بلی قومی جای بلی چ تو قانونی خلا پر وی وکڑا.
خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن وسلوال و چې په دوی باندې ډزې وکړې نو په جوابي ډزو کې هغه ووژلو. د ضلعي انتظامیې او پرلتوالو ترمنځ د 2 ورځو راهیسې مذاکرات هم روان دي خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب پرون په اسلام آباد کې د سند اسمبلی سپیکر آغا سراج دورانی په مقدمه کې نیولې. د پر آغا سراج دورانی تور دی چې لامدن نه زیاتې شتمنۍ لري. نوموړي پرون سپریم کورټ ته په مقدمه کې د ضمانت تخواست لپاره ورغلی او خو د سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ ورته امر وکړ چې احتساب ادارې ته گرفتاري ورکړي او د دې وروسته به په راتلونکي اونۍ کې د مقدمې اورېدنه کوي. بلخوا د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاه پرون مشال ریډیو ته ویل چې د عدالت پریکړه منی او د دوی ګوند په لویانو له گرفتارو څخه نه یریږي. نو موډي ویل دا یوازې تورونه دي او هیڅ حقیقت پکې نشته او جعلي تورونه د پیپلز ګوند شهرت نشي خرابولی. د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو او وفاقي وزیر فواد چودري پرون په مخالفو ګوندونو غږ کړی چې د قومي سلامتیا په اړه د بندو دروازو تر شا غونډه کې د نه ګډون پریکړه واپس واخلي. نوموړي پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د قومي سلامتیا کمیټه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د نه ګډون پریکړه افسوسناکه ده او له تیرو څو موده کې په لومړي وار حکومت په خپل امنیتي پالیسي پارلمان ته وړاندې کوي. تر زیاته کړه دا سیاسي معامله نه بلکې د قومي سلامتیا معامله ده. نو مخالف ګوندونه دې په خپله فیصله نظر ثانی وکړي په سنجیدګۍ سره دې په غونډه کې برخه واخلي. دا څرګندنه نوموړي په داسې حال کې کړي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د ډسمبر په 6 د قومي سلامتیا کمیټه غونډه رابللې وه. د قومي اسمبلی سیکرټریټ د قومي اسمبلی او سینېټ غړو ته بلنه هم ورلېږلې خو د ډسمبر په 2 په پارلمان کې مخالفو ګوندونو په یو ګډ بیان کې له غونډې څخه د بایکاټ اعلان کړی و. په بیان کې ویل شوي چې حکومتي رویه عامرانه ده او په دغو غونډو کې وزیر اعظم عمران خان ګډون نه کوي. او د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې په شاوخوا سلوېختو هیوادونو کې موندل شوی د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون له امله تر اوسه د مړینې رپورټ نه دی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په دې خبره ټینګار وکړو چې اوس به هم په دا معلومولو کې وخت لګي چې د وایرس دغه بڼه تر څومره حده سارې ده، آیا د سختې ناروغۍ لامل کیږي او پر وړاندې یې ویکسین او علاج تر کومه حده مؤثره دي. تر لومړنیو شواهدو ښکاري چې تېره اونۍ په جنوبي افریقا کې په اول وار د وایرس موندل شوې بڼه چې ډېره په تېزۍ سره خپرېږي د ډلټا او نورو بڼو پرتله ښایي علامات لري. دا وخت په نړۍ کې د کورونا وایرس ډلټا بڼه تر ټولو زیات خبره ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریده څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د پنجاب د سیالکوټ په وزیر آباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قهرجنو کسانو لخوا د سریلانکا د اوسیدونکو د وجلو او سوځولو د پیښې غندنه کړې او دای د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د سیالکوټ پولیس وایي مرکزی ملزم فرحان ادریس په ګډون تر سلو زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي دي چې د سی سی ټی وی کیمرو معلومات ترلاسه کړل شوی. د پیخه پاړه د ترهګرۍ د دفاعات او مقدمه هم درج شوې ده. په کارخانه کې کارکونکو ویلي چې دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی وو خو دوی هیڅ چاته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندی سریلنکن وګړي پریانت کومارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وو. نور حال زموږ د همکار مجید بابر نو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وجلو او بیا د هغه مړې سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په درېمه په خپل یو ټویټر پیغام کې وزیر اعظم زیاته کړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړه کول او سوځول یو زړه بوږنوونکی عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټنو نگراني کوي او څوک دې هم په دې غلط خیمه کې نه وي چې ذمهوار به د سختې سزا نه بچ شي. د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر ضد د ترهګرۍ په دفاعاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزی ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولې دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ. کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه په هغه کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس په دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا دا کس ووجلو او چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړی د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یو پارېدلې ډلې یو سریلنکن کس ړومبی ووژلو او بیا یې د هغه مړی وسوځولو. د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستانی جیو ټلویزیون خبریال عمر اجاز د دې پیښې په اړه وویل:
من چې د پیښې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړی تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغو خلکو هغه مړی ته اور واچولو. خلکو لاره بنده کړې وه او هلته یوې کارخانه کې دننه هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډی یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی وو او یو داسې پوسټر یې شلولی وو چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوی وې. نو ړومبی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی وو، بیا یې د هغې مړی د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلنکا سره وو او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونو ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په واستول شوي ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کومارا هلته په دیوال لګېدلې یو پوسټر چې پرې د امام حسین علیه السلام نامه لیکلې شوې وه دې کس وشلولو او کچردان ته وغورځولو او دې دواړو دا کس ووهلو او مړ یې کړو. دا تفصیل د نیول شوي کس فرحان ادریس سره په ویډیو کې ولاړ محمد طلحه بیانوي.
په دیوال لګېدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی وو نو دې کس دا پوسټر وشلولو او کچردان ته واچولو. موږ خپل مشر فورمین ته وویل چې دای غلط کار وکړو، نو بیا دغه کس وتښتېده او خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا موږ ټول کاریګر راغونډ شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په دریمه د مذهبي هم اهنګای او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار علامه طاهر شرفي د دې پیښې غندنه وکړه او دا یې د اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل سو، دا د اسلامي قرآني تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه، خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داسې کس باید قانون او عدالت حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نشته.
د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلع ډیپټي کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي، دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمهوارو پر ضد کاروایی روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلنکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي، مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمهوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
اوریدونکو، څنګه چې تاسو په راپور کې واورید چې په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د مذهب د مبینه سپکاوي په تور د سریلانکا یو اوسیدونکي ووژل او وروسته یې مړی وسوځوه، دا چې قانون په لاس کې اخیستل او د داسې کړنو په اسلام کې اجازت شته که نه، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر قبله یا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په پاکستاني ټولنه کې د مذهب په اړه ولې حساسیت دومره زیات شوی چې ولس تشدد ته مخه کوي او قانون په خپل لاس کې اخلي.
یقینا ډېر دردناک او افسوسناک واقعه ده د سیالکوټ. په هیڅ صورت دې جواز نشتا، شریعت کې هم دغه جواز نشتا چې ته قانون په خپل لاس کې والے، په خپل گواه هم شه، په خپل ته قاضي هم شه، او ته په خپل د قانون د نفاذ او د قانون د تحمیل هغه کردار هم په خپل لاس کې والے. په شریعت کې د دې جواز نشتا. نو د اسلام یو غلط رخ دی، هغه ته د اسلام نوم ورکول دا د اسلام په ټولو نه غټ اهانت دی. بد پښتانه په پاکستانی معاشره کې د تشدد او د قانون په خپل لاس کې د اخیستو میلانات او رجحانات ډېر زیات شوي دي، او باید چې حکومت په بشپړه توګه د دې پاملرنه وکړي. او ما خو نن دا تجویز پیش کړی دی چې ضرورت ته دې خبرې ده چې قومي کمیشن جوړ شي د ماهرینو چې دا دې خبرې جاج والی چې زمونږ د معاشره ولې دومره د عدم برداشت او دومره د تشدد طرف ته، سخت ګیری طرف ته روانه ده، او د دې بیا د انسداد د کوششونو دپاره هم ماهرین تجاویز ورکي او حکومت کوټلی اقدامات والی.
په دې موجوده صورتحال کې مونږ وګورو، نو تاسو ګڼئ چې یاره په دې موجوده ټولنه کې د مذهب په اړه باندې حساسیت زیات شوی دی او کنه دا هغه ډلې، سیاسي ګوندونه، مذهبي ګوندونه چې هغوی په دغه معاشره کې دا قسم رجحانات ورکړي؟
ډېر اسباب د دې کې دل شي. که چېرته د دې قومي کمیشن جوړ شي د ماهرینو، یقینا چې به جاج والی، خو د دې نه انکار نشي کېدی چې په تیرو یو سو کالونو کې چې کوم ظاهري د اسلام تعبیر پیش کیږي، نو د هغې یقینا په دې کې کردار شته چې عام وګړی دومره جذباتي کړی دی چې د اسلام روح چې کوم دی په هغې خوشاید عمل نشتا. او د اسلام چې کوم ظواهر دي د هغې سره یو جذباتي مظاهره خپل د اسلام سره د وفاداری یو اظهار ګوري،
په دې موجوده حالاتو کې په دغه هیواد کې چې کوم قوانین دي او کوم د حکومتي انتظام دی یا د انتظامی کوم په ټولنه باندې واک دی، تاسو ګڼئ چې هغه هم د چیلنج سره مخ شوی دی او خلک هغه تر سترګو کوي نه، هغې نه یریږي نه؟
بالکل دا ستاسو صحیح خبره ده. زمونږ په دې ملک کې چې کوم عدالتي نظام دی دومره سست رو دی او دومره پیچیده دی چې کوم سړی چې جرم وکړي نو هغه ته سزا پر وخت نه ملاویږي، او د دې وجنه چې کوم جرائم پیشه خلق دي دی هغوی حوصله افزائی کیږي. قوانین خو ډېر زیات دي، ټولنه غټه مسله دا ده چې د قانون د نفاذ یقینیت نشته.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د شمالي وزیرستان همزونی سیمې اوسیدونکو د امنیتي سرتیرو لخوا په مبینه توګه د یو ځایي کس د وژنې خلاف له دوه ورځو راهیسې د میرامشاه پرس کلب مخې ته پرلت وهلې. پرلتوال دعوه کوي چې ځایي تن امنیتي سرتیرو له ځان سره وړی وو چې وروسته کور ته راوستو د کور مخې ته ووژو. دوی وایي وروسته مړی هم له ځان سره وړی دی، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي ویلي چې وژل شوی تن وسلوال وو چې پر دوی یې ډزې وکړې، نو په ځوابي کاروایي کې دوی ووژو. خو د همزونی پر لټوال وایي که وژل شوی تن وسلوال هم وای نو باید له قانون سره سم چلند ورسره شوی وي. نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان همزونی سیمه اوسیدونکو لخوا د تیرو دوه ورځو نه میرامشاه پرس کلب مخې ته پرلت پیل شوی چې د دوی په وینا د نومبر دیرشمې نېټې نه یې دغه په سیمه کې روان کړی وو او اوس میرامشاه ته راغلی. دوی تور پورې کوي چې امنیتي سرتیرو د نومبر پر دیرشمه نېټه د لټون عملیاتو په دوران ځایي کس په کور کې دننه په ډزو وژلې، بیا یې جسد له ځان سره وړلې. دوی وایي که وسلوال وو نو د دوی په وینا گرفتار کړی یې وو، بیا یې واپس راوړو او په کور کې دننه ماشومانو مخې ته ووژلو، نو په عزت طریقې سره د جسد ورکړي، قرآن ته د انصاف ورکړي. خو امنیتي چارواکي وایي چې وژل شوی کس وسلوال دی، په امنیتي سرتیرو یې ډزې کړې یا یې په ځوابي برید کې وژلې. د همزونی سیمه یو مشر او پرلت منتظم ملک حبیب خان وایي چې وژل شوی کس اف سی والو گرفتار کړی وو، په کور کې دننه یې بیا ووژو، نو د قانون مطابق دې ورسره چلن وشي.
اف سی ول ونیول دوا ورینه چکلې ونیول یو گاډی ته چکړو، د بل دارو وستو لوس په باندوي سترګې په باندوي انا باندې کېرته یو اده خپل زړه غوندې مېری او یو د شپې کول بچایو وسره دې په مخسه کړو. پینا باد یو دې دهشتګرد بلی قومیز یا بلی چې تو قانوني خلاف پرزی وکړه، تو سره جزا او سزا نشته. میر وچ په ډیر وتلی د امزونی کوم چې بار بار حکومت د ګلاوی چې میستا وړزن کیرزغیزی نن میز دې ته د اتلاور کوي چې د ګرامه ته ته ګرامه ویا نه دې رو خوست د ګرامه. این آباد به میس کوم ته ممزای کوم ته د پیغام مر کوي کدای شي چې اسلام آباد پیریوی میز دې ظلم په خلاف کی د سلندر کا سودتا د لوس په باندې
په دې اړه د دوه ورځو نه ضلعي انتظامی چارواکو له پرلتوارو سره خبرې هم روانې دي، خو لا هم څه نتیجه یې نه دي ورکړې. یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي سرتیرو وسلوال وژلې، لټون عملیاتو په دوران یې په سرتیرو ډزې کړې وې چې بیا امنیتي سرتیرو په ځوابي کاروایي کې وژلې. خو پرلتوال وایي چې د همزونی مشران په پرلت ناستی ورسره جرګه به وکړي. د دوی کس لومړی سرتیرو گرفتار کړی وو، بیا یې کور ته راوړلې او په کور کې دننه یې وژلې، چې پس یې جسد هم له ځان سره وړلې. نو که وسلوال وي د قانون تر مخه دې سزا ورکړې وې، سو دغه تحقیقات دې وشي او کورنۍ سره دې انصاف وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د سن اسمبلی سپیکر آغا سراج دورانی د سپریم کورټ لخوا د ضمانت نه ورکول کېدو وروسته د احتساب کمی داري یعنی په اسلام آباد کې نیولې دي. دورانی د آمدن نه زیاتو اساسو لرلو په مقدمه کې سپریم کورټ ته د ضمانت خاص اوریدنې لپاره حاضر شوی وو چې ضمانت یې منظور نشو نه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ بهر ونیو. د عدالت پریکړه وروسته د آغا سراج دورانی ګوند پیپلز پارټي پر نیپتور لګولې چې د سیاسي آلې په توګه کارول کیږي. خو نیب دا تورونه ردوي او وایي چې یو خپلواکه اراده ده نور تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د دسمبر په 3 د پاکستان سپریم کورټ لخوا د سنی سملی اسپیکر آغا سراج دورانی ته سمدستی ضمانت نه ورکولو او نیب ته د تسلیمېدو امر پس نیب آغا سراج دورانی په اسلام آباد کې د سپریم کورټ نه بهر نیولې دي. د پیپلز ګوند غړي او د سنی سملی اسپیکر آغا سراج دورانی د غیر قانوني اساسو په مقدمه کې د ضمانت لپاره سپریم کورټ ته وړاندې شوی وو. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ د هغه د خواص اوریدنه خو ضمانت ورنکړو. دا اوریدنې په وخت عدالت ویلي چې په مقدمه کې د سن های کورټ د آغا سراج دورانی ضمانت په میرټ منسوخ کړی دی. آغا سراج دورانی دی اول د سن های کورټ امر عملی کړی او نیب ته دی گرفتاری ورکړي. وروسته له هغې به په راتلونکي اونۍ کې د هغه د مقدمه اوریدنه کوي. له دې وړاندې په مقدمه کې سن های کورټ د اکتوبر په 14 د آغا سراج دورانی ضمانت منسوخ کړی وو. په دې اړه د نیب لخوا خپور شوی یو بیان کې ویلي شوی دی او د آمدن نه د زیاتو اساسو په نیب ریفرنس کې آغا سراج دورانی خلاف په قضیه کې فردي جرم هم لګولې شوې دي. لدی وړاندې په کال 2019 د فروری په 6 نیب آغا سراج دورانی د 1.6 کروڑ روپو غیر قانوني اساسو لرلو په تور کې هم نیولې وو. نیب په خپل خپور شوی بیان کې ویلي دي چې آغا سراج دورانی په کراچۍ، حیدرآباد، شکارپور او سکر کې جایدادونه لري. ټول جایدادونه په مقدمه کې د تورونو او د هغه د کورنۍ 1,100 غړو سره د 1,300 کسانو په نوم دي او د آغا سراج دورانی پرنټمنټ او 1,100 ملزمان د هیواده بهر تښتیدلی او په قضیه کې 6 کسان په ضمانت خوشي دي. بلخوا د پاکستان پیپل ګونز لخوا پور شوی یو بیان کې د ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات شازیه مری د آغا سراج دورانی د نیولو په غبرګون کې ویلي دي چې د احتساب په نوم نیب د یو سیاسي وسیلې په توګه کارول کیږي. ولس پوهیږي چې د پیپل ګوند مشران څوک اولی نسی. د پیپل ګوند د سنی سملی غړی او د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ویلي
اور یہ صرف الزامات ہی ہیں اور جب آغا صاحب کو ضمانت دی گئی
دی وای چې دا یوازې تورونه دی او کله چې د آغا سراج دورانی ضمانت شوی وو نو ثابته شوی چې د نه په تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. د پیپلز ګوند خلاف بغاوت نه کول د آغا سراج دورانی لومړنی او اخیری جرم دی او جالی مقدمی او بد اخلاقی د پیپلز ګوند شهرت نشي کومولې. د سنی سمبلی منتخب سپیکر د وزیر اعظم په غوښتنه د نیب لزرونی سره مخ دی. موږ د پاکستان تر ټولو لوی عدالت پریکړه منو او هغه گرفتاری ورکړی دا او هغه د دې لپاره تیار دی
اور انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی ہے اور وہ فیس کریں گے.
بل لورتا پسند کی 100 کالوڑان دے دا آغا سراج دورانی په مشرۍ کې جوړ شوی غیر سیاسی تنظیم آل سندی پٹان یوت ایسوسیشن نن پٹول سن کې د نیب په ضد د احتجاجی مظاهرو اعلان کړی دی. د تنظیم مشر آغا اسد خان بابر د دسمبر په 3 مشال لیډو ته ویلي
آغا سراج خان دورانی صاحب جو آل سندی پٹان یوت ایسوسیشن کے پگدار اعلی بھی ہیں.
دی وای چې آغا سراج دورانی د آل سندی پٹان ځوانانو ټولنې پګدار اعلی هم دی. د نیولوې غندنه کوي نیب په ملکی د حکومت او اسټابلیشمنت لپاره کارول کیږي او موږ به د خپل مشر په نیولو چوپ پاتې نشو. نن به په کراچۍ، حیدرآباد، سکر، شهادت پور او پورا سن صبح کې احتجاجی مظاهره کیږي.
صبح کو تقریبا سارے صوبے میں احتجاج ہوگا.
په هیواد کې د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د سوداګرو تنظیمونه او بیا غیر سیاسي ټولنې هم د نیب په کارکردګۍ هغوی جوری اندخنی لري او وای چې د نیب اداره په هواد کې د سیاسي انتقام او سیاسي انجینرینګ لپاره کارول کیږي. خوبل خوان نیب پوړاندې وار په وار دغه تورونه رد کړي او وای چې نیب یو آزاد اداره ده چې په هواد کې د کرپشن غلا پوړاندې د قوي شواهدو په اساس د قانون سره سم خپلې چارې ترسره کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د بشری حقوقو مبارز ادریس خټک لور تالیا خټک وای چې پلار ته پوځي عدالت د 14 کالو د بند سزا ورکړې ده. تالیا خټک وای چې دا په دې خبر کړل شوې نه وه او له سوشل میډیا نه خبره شوه. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د دوو امنیتي سرچینو په حواله د دې خبرې تصدیق کړې چې د بشری حقوقو مبارز ادریس خټک ته پوځي عدالت د غداری په تور سزا ورولې ده. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خوندو په شرط مشال رادیو ته وویل چې پر ادریس خټک تور دی چې د هیواد خفیا معلوماتي له نورو ملکونو او ایجنسیانو سره شریکول چې غیر قانوني کار دی. پښتنو سیاستوالانو د عدالت د فیصلې غندنه کړې او وایي چې باید د تورونو په لړ کې په عامو عدالتونو کې کاروایی وشي. ادریس خټک په 2019 کال کې نامعلومو کسانو له سبابي انټرچینج نه تښتولی وو. وروسته د دفاع وزارت ویل چې هغه د ریاستي ایجنسیانو سره دی. د پاکستان حکومت او یا پوس په دې اړه لا هم رسمي بیان نه دی ورکړی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي.
په بشري حقوقو باندې کار کوونکی ادریس خټک لور تالیا خټک وای چې د دې پلار ته یو فوزي عدالت 14 کاله سزا ورکړې ده. د دسمبر په 3 نیټه باندې اسوسییټډ پریس په خپل یو رپور کې دا ویل دي چې دوه امنیتي چارواکو د نام نه خودلو په شرط باندې د دې خبرې تصدیق کړې دي چې په بشري حقوقو باندې کار کوونکی ادریس خټک یو فوزي عدالت 14 کاله جیل ته د لګلو فیصله کړې ده. اسوسییټډ پریس په خپل رپورٹ کې دا هم ویلی دي چې د ادریس خټک لور تالیا خټک وویل چې د کور والو ته دا اطلاع ترازی چې د دوی پلار ادریس خټک ته یو فوزی عدالت 14 کاله سزا ورکړې ده. په دې اړه د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوری غورزنګ یو مشر بشرا ګوهر په خپل یو ټویټ کې دا ویلی دي چې امنیتي ادارو د بشري حقوقو فعال ادریس خټک تښتولې وو او غیر قانوني په بند کې ساتلې وو. له منصفانه مقدمې پر ځای باندې یو فوزي عدالت لخوا د هغه سزا نه منو. بشرا ګوهر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارو نه دا غوښتنه کړې ده چې هغه د ادریس خټک د پاره خپل آواز اوچت کړي. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو او بشري حقوقو باندې کار کوونکو دوه کم شپېته کالن فعال ادریس خټک په 2019 کال کې چې کله د اسلام آباد نه د سوابۍ انټرچینج ته ورسېدو نو په عامو کپړو کې نامعلومه وسلوال کسان ورته راغلل او دې وتښتولو. په هغې نه پس د ادریس خټک خاندان او وکیل چې ادریس خټک تښتولی شوی دی او هغه د راپیدا شي. په هغې نه پس د پاکستان د وزارت دفاع د طرف نه عدالت ته دا جواب ورکړی شوی و چې هغه د ریاستي ایجنسیانو په تاویل کې دی چې په هغه باندې د ملک سره د غداری مقدمه چلیږي روان. د امنیتی ادارو سره کار کوونکی یو کس د نام نه خودلو په بنیاد باندې مشال ریډیو ته وویل چې په ادریس خټک باندې دا الزام دی چې هغه د پاکستان حساس معلومات د نورو ملکونو ایجنسیانو سره شریک کول او دا خبره غیر قانوني ده. ادریس خټک ته د فوزی عدالت د طرف نه ورکړیدونکې سزا باندې په بشري حقوقو باندې کار کوونکی افراسیاب خټک هم ډیر ټکونه وکړل. افراسیاب خټک د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا چې څنګه اغوا شي او کنه اغوا کېدل او گرفتار کېدل نو کې ریاست لپاره گرفتار کېدل خو فرق دی. دغه اغوا شي او چت کړی شي او مې اشتي پته نه وبې درکو. دا د الزامونه چې په لګیدلې دي او دا مقدمه دا خو غیر قانوني ده ځکه چې پاکستان آئین کې او قانون کې دا نشته چې یو ملکی سړی سیول سړی هغه باندې په فوجي عدالت کې مقدمه چلیږي. بیا دا چې دې د انساني حقوقو لپاره کار کولو او د هغه کیسونو کې معلومات کړو چې فرد خلک اوچت شوی وو لکه چې دی اوچت کړی شوی دی، نو دا خو څه جرم نه دی. موږ د سزا مخالفت کوو، په ضبط یې کوو او غوښتنه کوو چې دی پرېښودل شي، او که د خلاف څه الزامونه وي هغه دې عدالتونو ته باید راوړی شي. د فوجي عدالتونو کار
په بل طرف د امنیتی چارو ذرایع دا هم دعوه کوي چې کم فوجي عدالت ادریس خټک ته سزا ورکړې ده، هغه عدالت درې نورو فوجیانو افسرانو ته هم سزاګانې ورکړې دي. ګو
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د غرمې دولس نیم بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده نور.
وزیر اعظم عمران خان پرون په سیالکوټ کې د سریلانکا د یو وګړي د وژلو وروسته د سوځولو پیښه په کارخانې برید د هېواد لپاره د شرم یو ورځ بللې. نوموړي پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د پیښې د پلټنو خپل څارنه کوي او ذمهوارو کسانو ته به له قانون سره سم سخت سزا ملاویږي. پرون د پنجاب په سیالکوټ کې یو وپاری ډلې د سریلانکا یو وګړي تر وژلو وروسته ژوندی وسوځولو. د سیالکوټ د پولیسو یو چارواکي پرون خبریالانو ته وویل چې وژل شوی تن پریانتا کومارا د سریلانکا اوسېدونکو چې د راجکو په نوم د کم مو په یو کمپنی کې کار کوو. د پولیسو په خبره هغه د کمپنی کارکوونکو د مزد د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیچا ته نه دی وړاندې کړی په بیرانه سره ووژلو. د شمالي وزیرستان د امزونی سیمې اوسېدونکو د تیرو دوه ورځو راهیسې د میرامشا پرستر مخې ته پرلت پیل کړي. پرلتوالو مشال ویډیو ته ویلي چې مخکې د نومبر په دیرشمه وروسته له هغې په سیمه کې ناسته پیل کړه چې په هماغه ورځ امنیتي سرتېرو یو ځایي تن د ترګری په تور په خپل کور کې دننه د بچو مخې ته ووژلو. د پرلت منتظم او د سیمې یو مشر وای چې وژل شوی تن سره باید د قانون سره سم چلند شوی وي. خو په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم نکو د پښت مشال ویډیو ته ویلي چې وژل شوی تن په سوالو چې دوی باندې ډزې وکړې نو په جوابي کاروایی کې وژل شو. د پاکستان د قومي احتساب ادارې نیب پرون په اسلام آباد کې د سند اسمبلی سپیکر آغا سراج دورانی په مقدمه کې نیولې دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه په آغا سراج دورانی تور دی چې د آمدن نه زیات شتمنۍ لري. نوموړي پرون سپریم کورټ ته په مقدمه کې د ضمانت تخواست لپاره ورغلی و خو سپریم کورټ یې ضمانت منظور نه کړو. بلخوا د سند صوبې اطلاعاتو وزیر پرون مشال ویډیو ته ویلي چې دا یوازې تورونه دي او هیڅ حقیقت پکې نشته او جعلي تورونه پیپلز پارټي شهرت نشي خرابولی. او د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویلي چې په شاوخوا څلوېښتو هېوادونو کې موندل شوی د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون له امله تر اوسه د مړینې رپورټ نه دی راغلی.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروګرام د کرخې په غاړه ته په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ډاکټرانو ولسی وګړو زده کوونکو سیاسي فعالانو لخوا احتجاجي مظاهرې شوې دي. د بلوچستان گورنر دیو پرمان له لارې د مظاهرو لپاره د سړکونو په تړولو بندیزونه عملي کړي دي. د نن په کرخې په غاړه پروګرام کې پر دې موضوع بحث شوی دی. دا پروګرام چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري کوربې شاهین بونی رہے دي.
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه د کرخې په اړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو د تیری ونې رئیس د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې لوی احتجاجي مظاهرې شوې دي. په دې احتجاجونو کې د ډاکټرانو احتجاجي مظاهرې، د پوهنتون یعنی د بلوچستان پوهنتون کوټه د طالب علمانو مظاهرې، او ورسره بیا په کوټه کې د عوامي نشتلګون او پښتون ژغورني غورځنګ لوی احتجاجي جلسه چې پای کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشي کولو او د خلکو د لدرک کولو پر ضد په دغه جلسه کې خبرې شوې. دغې نه وروسته حکومت د عوامي نشتلګون او پښتون ژغورني غورځنګ ځینو مشرانو باندې مقدمه درج کړې دي. په عین حال کې د نومبر په 9 باندې د بلوچستان حکومت په مظاهرو اخته ځینې ډاکټران چې دی هغه هم گرفتار کړی دي. په گوادر کې د سیمې خلکو او په ځانګړي توګه ښځو زنانو د بنیادی اسانتیاو د لپاره احتجاجي مظاهره کړي دي. نن زموږ د خبرونه موضوع ده چې بلوچستان کې سره روان دي د دومره احتجاجي مظاهره ولې کیږي، او حکومت د دې خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره څه کردار ادا کوي. د خبرونه کې ما سره د کوټ نه زموږ همکار ایوب ترین برخه اخلي. ما سره بعد علی وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیٹ هم خبرې کوي، دغه سره به د علی وزیر په مقدمه باندې خبرې کوو. موږ به د اصغر خان اچکزي خبرې اورو کوم چې په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی، او موږ سره به نصر الله زیر صاحب هم راځي کوم چې د صوبایي اسمبلی غړی دی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دغه کمیټې غړی دی کوم چې د طالب علمانو سره مذاکرات کوي. دا وخت سره ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب، تاسو ستوري مشوي هم په خیر ډېری مظاهرې شوې دي، د طالب علمانو مظاهرو باندې هم تاسو موږ ته رپورټنګ کړی وو، بیا د ډاکټرانو مظاهرې وې، بیا پکې سیاسي مظاهرې، احتجاجي مظاهرې وشوې، ګوادر کې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې ولې دومره شدت سره روانې دي؟ د خلک ولې دومره خپه دي؟ مسله څه ده؟ دوی غوښتنې څه دي؟
ډېره مننه پنیرای صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل سریز کې هم وویل چې په کوټه ګوادر کې د بیلابیلو ډلو لخوا مظاهره روان دي، احتجاج روان دي، او دا اوس وسم د کوټ پرس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره روانه ده. بل پلو ته د ځوان ډاکټر د اتحادیې لخوا د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه په کوټه کې بلوچستان په نورو سرکاري هسپتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی او پی ډیز بند کړي دي، او د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوی نور چې کوم د ایمرجنسي سروسز دي، اپریشن تھیټرز دي، هغه بند کړي دي. دوی احتجاج روان کړی دی، او د دې په نتیجه کې د گورنر بلوچستان لخوا یو آرډیننس رالی. دغه آرډیننس لاندې پرون نابل ورچ دي نونس ډاکټران چې دي هغه گرفتار سو. دوی هغه وخت گرفتار سو کله چې دوی په ریډ زون کې یا د وزیر اعلی د کور مخې ته په چوک باندې درنا یا پرلت روان ساتلی وو. نو دا خلک په جیل کې دي. دا وخت ډاکټران د ډاکټرانو د نن څخه چې دوی خپل احتجاج روان کړی دی په گوادر کې هم احتجاج دی. د دې څخه لمخه د پی ټی ایم جلسه وسوه په اکی سټیډیم کې، په هغه کې د علي وزیر د راخوش کولو خبره وسوه. دغه ډول د افغانستان سره او د ایران سره چې کومې سرحدي پولې دي، پر دې باندې بیا په خاص توګه د پښتنو ژوند او تجارت ډېر کتنه وسو. دا غوښتنه وکړه په کار دی چې دغه سرحدي پولې خلاصې شي، چې دلته خلک خپل روزګار وکړي، خپل اقتصاد ټینګ کړي. او بل پلو ته هلته د یونیورسټي د زده کوونکو احتجاج هم روان دی. په یونیورسټي کې تر اوسه چې کلاسونه نه دي شروع شوي، نو دا هغه عوامل دي چې خلک پر احتجاج دي او د خپل غوښتنو د حل پته مني.
نو خلک چې غوښتنې کوي، ترین صاحب، دا خود حکومت نه کوي، د ریاست نه کوي، بلوچستان کې حکومت هم شته، موجود دی حکومت تر اوسه پورې، حکومتي وزیرانو صاحبانو یا وزیر اعلی صاحب یا گورنر صاحب، دا غي لخوا څه خبرې مخې ته راغلي دي؟ دې مسلو د هواري د پاره څه فیصله شوې دي؟
کور حکومت خو همیش په دې هڅه کې دي چې دا خبرې هواري کړي. خو د حکومت چې کله دا واردو وخت وي، پرغه وخت باندې دې کار نه وکي. چې کله کیسه زیاته خراب شي، خلک پر سړکانو باندې زیات راوځي، د احتجاج زیات وشي، نقصان زیات وشي، دغه ورسته د حکومت چې دی هغه راولاړ شي، بیا مذاکرات شروع کړي، بیا خبره وکړي. او دا خبرې څخه چې کوم د حال ته خولاړ شي، ځکه چې هاداري مسلې حال چې دی هغه په خبرو کې وي. خو بیا هغه دومره ناوخته سوي چې داغه څه کوم نقصان سوي وي، داغه پروتکول یعنی داغه ازاله کول چې وي هغه بیا ناممکن وي. اوس د یونیورسيټي احتجاج روان دی. یونیورسيټي تر 15 ورځې به نور دا یونیورسيټي به بند وي. په دې کې اوس د امتحانو وخت په کوټه کې یخنی شروع شوی ده او زیات یخنی ده. اوس لکه د یونیورسيټي سره دوه زده کوونکي لا درک دي د نومبر د لومړني نیټ څخه. حکومت دوی ته تسلی ورکړی ده چې دغه دوه زده کوونکي به دوی مندي، لیکن په نن دغه د 1.5 ورځې تیرې شوي دي، تر اوسه پورې هغه زده کوونکي نه دي راغلي.
څنګه چې تاسو د ایوب ترین په معلوماتو کې واورېده چې هغه موږ له معلومات راکول د کوټې نه، چې د بلوچستان گورنر یو آرډیننس جاری کړی دی، او دغه آرډیننس د لاندې په ولسی غونډو باندې پابندۍ لګېدلې دي. د بشري حقوقو سازمان یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې او د وکیلانو استادو د بلوچستان د گورنر لخوا پر جاری کړل شوی آرډیننس یې وکی کړی دی، او دای د پاکستان په این کې د ورکړل شو بنیادی حقونو ضد بللی دی. خو حکومت د دې دفاع کې وایي چې باید د احتجاجونو له لارې ولس په تکلیف نشي. د آرډیننس له مخې به هغه خلکو ته د قید او جرمانې سزا ورکول کیږي چې سړکونه او لارې بندوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
د بلوچستان گورنر زور آغا دا آرډیننس په داسې حال کې جاری کړی چې د بلوچستان په کوټه ښار کې ډاکټران
زدکونکی او پکاودر کې ځای خلک د خپل غشتون لپاره په احتجاج دی. د نومبر پر 28 نیټه خبر شوی دی اډینټس کې ویل شوی چې په بلوچستان کې که هر څوک په ارادي توګه د پرلت مظاهره یا جلسې لاري سړکونه او لاري وتړي نو دا به یو جرمی چې سزا به درې میاشتې بند او لزره روپی جرمانه وی. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حبیب ایډوکیټ د گورنر آرډیننس د دې هیواد د اساسي قانون خلاف بولی. نوموړي د نومبر پر 9 نیټه مشالې د ټول چې د پاکستان آئین خلکو ته د وینا او جلسې حق ورکوي چې دا آرډیننس له خلکو دغه حق اخلي.
دا طریقہ نه دی چې خلک سره رائټ اف پروټیسټ او دا خو نو یو قسم د کانسټیټیوشن سره اگینست اور موست دا آرڈر خو نه کو سپورټ نو چې احتجاج دی او څوک ناشته خو نو د طریقہ دا دی چې دوی ورس کریوینسز ختم کړي شینی او سره خبر وو کې معاملات حل سی. بالکل دام صحیح دی چې روډو نو باید کې بند نه سی لیکن یو الټرنیټ صحیح دی ته پرووائډ کړي نو لیکن هغه خو سی آر پی سی کې الریډی پرووائډډ دی سیکشنز
دا آرڈیننس تر جاری کې دو سمدستی ورسته پولیسو د نومبر پر 28 نیټه په کوټه کې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایی وکړه چې د وزیر اعلی له کور سره نږدې پر لاس وهلې وو. پولیسو 19 ډاکټران او د روغتیا عمله ونیولا چې د نومبر پر 9 دوی عدالت جیل ته ولیږل. د ځوان ډاکټرانو سازمان د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی دی. دوی هسپتالونو ته د طبي سهولتونو ورکولو، د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو د ممکنه پلان مخالفت او د صوبې د صحت څانګې د سیکټریانو له چوکۍ څخه د لرې کولو غوښتنه کوي. خو حکومت وایي چې د ډاکټرانو جایزې غوښتنې مني خو البته د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ پلان نشته. د ځوان ډاکټرانو سازمان پخوانی مشر ډاکټر یاسر خوستی وایي چې دوی د دې آرډیننس مخالفت کوي.
کم آرڈیننس راغل دی دا پتا راز کی راغل دی پتا ٹھیک کی دی سی ایم اوس مست پریڈ زون کی ینگ ڈاکٹران پہ احتجاج ناس ہو پاکستان یونیورسٹی پہ کوٹا یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس پہ احتجاج ناس ہو پہ گوادر کی یو ہفتہ سے خل پہ احتجاج ناس ہو دا رقم احتجاج میں بلوچستان کی دشا پاتم ہر زی احتجاج نے شروع دوسری دار میں سعودی دا احتجاج وڑی کی دی سولوشن دی حل دا نه دی سی په احتجاج باندې پابندی ورکو دا احتجاج کم کیږي نه کم ستونزې دغه وایس ختم سی وای هغه حکومت نه ایڈریس کوي او دا خبر نه منل کیږي خو خلک مجبور شي دا لاره ونیسي دا باندې راوځي احتجاج وکړي.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادی یو مشر منیر کاکړ هم د آرډیننس مخالفت کوي. هغه د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل چې دوی غونډه رابولي چې پکې به د آرډیننس په عدالت کې د چلنجولو فیصله کوي.
دلته دوی دا کوشش دی چې ورورو خبرو کوم د زور د زبردستی او د ډنډې په زور باندې دوی خلک له خپل ازادي له رایزه یا دغه احتجاج کولو د رکاوېدو کوشش کوي او دا غیر عیني عمل دی او باید دا چیلنج موږ په خپل ځای د بار کونسل او د نورو ادارو اجلاس راغواړو پر دا آرډیننس پر باور باندې موږ کوشش کوو چې دا آرډیننس موږ چیلنج کړو.
خو حکومت بیا دریز لري چې د احتجاجونو لارې له اولسه څخه د تګ راتک ازادي اخیستل کیږي چې په وینا یې دا هم د قانون ضد عمل دی. د بلوچستان حکومت ویان سردار عبدالرحمن کیتران د نومبر پر 9 نیټه مشالې دی ټول چې هیڅوک سړک نشي بندولای.
روډ بڑا کوئی نہیں کر سکتا ہے بالکل
سڑک ہی چوک نشی بند ہوئے د دې وو میشت د قید سزا دا او جرمانه به ور کوي. څوک چې دغه څه کوي هغه خلکو ته تکلیف ور کوي. موږ به د احتجاج لپاره ځنګړي زینو جوړو
احتجاج کے لیے مخصوص جگہ بنائیں گے جہاں پہ احتجاج ہوگا.
د پاکستان د آئین د مخې د گورنر لخوا د جاری سوی آرډیننس قانوني مدت د میاشتې وي چې څلور میاشتې هم غزیدلای شي.
د عبدالحی کاکر راپور مورید د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري د کرخې په غاړه موږ باس کو. بلوچستان کې په سیاسي او امنیتی موضوعاتو باندې موږ هڅه وکړه چې موږ د بلوچستان حکومت د ویان سردار عبدالرحمن کتران سره رابطه وکړو. د خلکو چې کمی غوښتنې دي یا د خلکو کمی نیوکې دي هغه د غیب مخې ته کیدو. خو د اسمبلی غونډه روانه ده، د بلوچستان اسمبلی غونډه روانه ده، د هغې له کبله هغې موږ سره د خبرونه کې برخه وانخیستې شوه. په عین حال کې څنګه چې تاسو په دې خبره کې واورېده عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې د لادرک خلکو د بیا موندلو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې وه. دغه مظاهره کې د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د خلکو د بنیادي انساني حقونو ساتنه وکړي، د هغې حفاظت وکړي. د هغې نه وروسته د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي مشر اصغر خان اچکزي باندې د حکومت لخوا مقدمه درج شوې ده. په دغه موضوع باندې ما د هغې سره خبرې کړې دي. راځئ چې د اصغر خان اچکزي خبرې واورو.
یقیناً تاسو ته بنیری صاحب اندازہ ہمستا او تاسو ډیر با خبر خلګی است چیرې چې ظلم وی، چیرې چې بی انصافی وی، چیرې چې وکټمایزیشن وی، نو لازمی خبره ده ژوندۍ ولوسونه با خپل زغا کی خپل आवाज به پورته کی د انصاف غوښتلو د پاره، د پماشره کی د خپل حق غوښتلو د پاره. نو ځکه دا اوازونه چې پورته شوي دي، دا مظاهرې چې روانې دي، دا احتجاجونه چې روان دي، د دې هم بنیادی وجه ده د هیڅوک دومره فارغ نه دي، نه خدای مکه د مستی دا شوق پوره کوي چې تقریر وکړي، جلسه وکړي، مظاهره وکړي، په زرګونه خلک راوباسي. نو دا ټول هغه خلک دي، دا هغه ولسونه دي چې هغې د وکټمایزیشن ښکار دي، هغې د بې انصافۍ سره مخامخ دي. نو د خپل حق د پاره او د خپل ولس ته د انصاف ورکولو د پاره هم دغه جلسې، دغه مظاهرې، دغه احتجاجونه روان دي.
تاسو هم یو ډېره غټه غونډه کړې وه، غټه جلسه هم کړې وه، تاسو غوښتنې څه وې؟ دا جلسه تاسو څه لپاره کړې وه؟
دا جلسه بیسیکلی د هغه ټولو مسینګ پرسن په حواله وه په دې ملک کې، خصوصا بیا په پښتونخوا صوبه کې، په بلوچستان کې، یا په سند کې، یا ایون په پنجاب کې، او بیا په خاصه توګه چې زموږ د دې ولس منتخب ایم این ای والي داسې حنیف پښتین، اویس عبدال، داسې نور ډېر خلک چې هغه دا ټیم یا مسینګ دي، یا هغه ماورای آئین د قانون او د آئین په چوکاټ کې نه، بلکې د یو جبر پر بنیاد په جیلو کې کښېنول شوي ول. نو دا بنیادی تور غوښتنه د علي وزیر، هاني پښتن، اویس عبدال او د هغه ټولو لاپتا او مسنګ پرسنس په حواله وه چې دا ټیم بے ګناه په جیلو کې پراته دي یا لادره کول.
تاسو باندې جی دغه جلسې له کبله مقدمه هم درج شوې دي، نو دا مقدمه د کوم نوعیت دي؟ په دې کې تاسو کوم تورونه پورې کړل شوې دي؟ تاسو دغه په جواب کې څه وایي؟
مقدمه خو دلته یو روایت جوړ شوی دی، او که تاسو د باچا خان د تاریخ پلټنه لږ ډېره وکړي او تاسو به بهتره پته وي. نو موږ خو په زرګونو شهیدان د خپل قام د حق اواز پورته کولو دپاره ورکړي دي. که زه تاسو سره دا ټیم خبره کوم، خپل پلار، خپل ورور، خپل سکه د ترزوی، داسې پسونو ملګري چې موږ په خپلو لاسو کې په خپلو وژو راغه جنازې پورته کړي دي. نو هم بس دغه خبره ده، او د هغې کې زموږ باندې تور دا لګېدلې دي چې تاسو د سټیج نه د ریاست خلاف غږ کړی ده، او تاسو سره د ګاونډي ورور جنډه تاسو راوړې وه. نو سوال دا دی، د سټیج غږ د انصاف د پاره سوې ده، د انصاف غوښتلو د پاره سوې ده. هیڅ خدای مکه داسي د عین سره د بغاوت خبره، د ریاست په ضد خبره، د حکومت په ضد خبره نه ده سوې. هغه هر څه په ریکارډ پراته دي، او کچیری د ګاونډ د لوی کور د جنډي خبره شي، نو بیا خو موږ دا وایو چې دلته د حکومت پاکستان د سینټ د ریکارډ مطابق کمو بی زموږ هغه بې کوره، زموږ هغه بې وسه لاچار افغانان ورونه چې خپل وطن د دوی د پاره سور ور جوړ شوی دی، د پاکستان د سینټ د ریکارډ مطابق 10-15 لکه افغانان ورونه دا ټیم په پښتونخوا کې، په کوټه کې میشته دي. نو هغه به ولې نه کوي چې خپل جنډې سره اظهار وکړي د محبت، د افغانیت؟
د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان چکزی و چې موږ سره خبرې کولې، او دا وخت سره په دې خبرونه کې قادر خان اډوکیټ صاحب برخه اخلي د کراچۍ نه. قادر خان اډوکیټ صاحب په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمه پیروي کړې ده، د هغې وکیل دی. وکیل صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر؟ ډېر مهرباني. قادر خان اډوکیټ صاحب، نن مونږ واورېده چې سپریم کورټ ضمانت درخواست منظور کړی دی د ایم این اے علي وزیر صاحب د پاره، نو که دغه لږ وضاحت راته وکړي چې د دې څه مطلب دی؟ یعنې دین وروسته به دې خوشی کیږي که نه نور هم څه پروسیډینګ دی کې شته؟
سپریم کورټ آف پاکستان نن د ضمانت حکم ورکو،
جی
نو
اوس پغه هغه حکم کاپی چی هغه راځي دلته دی عدالت ته.
ها جی.
او دلته کې بیا د ضمانت کوم کاغذونه دی به جمع کیږي 1,00,000 روپو.
ها جی.
چې کله هغه جمع شي نو هغې نه پس په د جیل نه د رعایې حکم وځي.
او
دې لا اوس فلحال ځکه نشي وتی چې دی په یو بل کیس کې هم بندیوان دی.
بل کیس کې هم بندیوان دی.
بل کیس کې هم بندیوان دی نو چې هغې کې کله ضمانت وشي نو بیا به دې خوشې کیږي او په هغې کې بیا سبا په هغې کې هم د ضمانت باندې
مقدمه چې وا په کراچۍ کې یعنی دوه مقدمه روانه وي یو په کراچۍ زندان کې روانه وه یو په اسلام آباد سپریم کورټ کې روانه وه بینچ کې نو دا کمی کمی مقدمه وي او هغې کې څه پرمختګ شوی دی؟
دا خو یو مقدمه په ده باندې د سوراب ګوټ د جلسې دپاره دیو په لانډي کې تقریر کړی وو نو هغه د هغې تاڼي شاه لطیف ټاون تاڼې پرې دا کیس یو جوړ کړی وو. او دویم کیس چې دا په سوراب ګوټ کې چې کومه جلسه شوه د 13 کال د جنوري په میاشت کې نو هغې کې د یو تقریر کړی وو په هغې تقریر په بنیاد باندې د ده خلاف ایف آئی آر درج شوی چې د ریاست خلاف او د ادارو خلاف منافرت پیدا کړی دی او بیا یې دا ویلو چې د یو طبقې خلاف یې خبرې کړي متصابانه.
د سفر څنګه وو د یو وکیل په حیث دپاره؟
د سفر خو ډېر سلو روانو.
جی.
د انسادات دهشت گردی عدالت قانون خدا دے چې باید چې په میاشت کې د کیس ختم کړی شي.
ها.
دې تقریبا یو کال شو.
ها.
خو دا ده چې دا دلته کې صرف دا نه نور کې سنم دا چې زنډي کې دلته کې نو په دې کې رمبنه په دې وزن دې دو چې د مفرورانو خلاف یو کاروای کیږي هغه ته دفع 87 او دفع 88 کاروای وای هغه لګل هټ شوی وه هغه کمپلیټ شو هغه داسې چې دغه کې پولیس یو رپورټ ورکړي چې بهی دا مفرور سړی چې لکه دې کې محسن داوړ او منظور پښتین او نور څه کسان په کې مفروران دي نو عدالت بیا وایي چې بهی د دې خلکو تاسو وګورئ چې چېرته څه جایداد دي هغه ضبط کوي او په اخبارونو کې ورکوي او دغه وکوي
اشتهاري شي
ارځای کې ته په اشتهاري کې نو هغه اشتهاري کې دوه هغه کاروایي چې هغه لیټ په دې شو چې د بندي دلته کې او اشتیاري کاروایی چې هغه رپورټونه د پېښور او د ټانک وزیرستان او دغه ځای نه راتللو نو دې کې دغه یو ټیکنیکل شی او نو په هغې وجه باندې دا وځنډې ده.
تاسو وایئ چې هغې باندې نورې هم بعضې مقدمې درج شوې دي څومره امید لرئ چې دا مقدمې به زر تر زره سرته ورسي او علي وزیر به راخوشې شي؟
انشاءالله دا اوس داسې خو په ده باندې 15 مقدمې دي.
ها جی.
خو دی چې خولی دی گرفتار چې خولی دی دوو کې خولی دی نو یو کې خو ضمانت وشو بلکې سبا دی او امید مې واسق دی چې انشاءالله العزیز چې سبا به دغه کې به هم ضمانت وشي.
اوس دا مقدمه چې تاسو کوئ وکیل صاحب نو خامخا تاسو به خپل موکل سره خو به ملاقات ستاسو کېږي ناسته پاسته مشورې نو دا ملاقاتونه چې ستاسو د علي وزیر سره کوم شوي دي دغه صحت څنګه دی دغه رویه څنګه ده دغه په دې کې کردار څنګه دی په دې ټوله مقدمه کې؟
ګوره صحت خو ښه نه دی ولې چې هغه ته په ملا په دې تیر کې ورته مسله ده د مهرو کې نو هغې دپاره مونږ درخواست ورکړی نو هغې باندې میډیکل بورډ ناست میډیکل بورډ وایي چې بھائی دته دې دغه شي فیزیوتراپي دي کېږي نو هغې فیزیوتراپي په دغه کې پراپر ارینجمنټ نشته په کراچۍ په زندان کې نو هغې لپاره بیا مونږ دغه سیکټري هیلت ته درخواست ورکړی ګورو چې په هغې کې څه کېږي. نور دغه حوصله ښه ډېره بلنده ده ډېر ښه په دغه سره ناست دی او هغه پوه دی چې یاره ما ته د څه شي د څه خبرې وجې نه دا کړاو رارسي که نه نو ښه مطمئنه دی او سله یې ښه بلنده ده او ډېر ساو دی او ډېر ښه
صحیح ده. جی تاسو سره نور هم خبرې کوم. ما سره جی د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی ینګ ډاکټرز اسوسیشن بلوچستان یو مشر ډاکټر یاسر اچکزی صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوي په خیر؟ ډېر مهرباني. تاسو هم ډېر احتجاجي مظاهرې شوي دي په بلوچستان کې تاسو هم ځینې غوښتنې دي نو او ځینې ملګري هم نیول شوي دي نو لږ د خپلو غوښتنو باره کې راته ووایي او د احتجاج باره کې راته ووایي چې تاسو ولې احتجاج کوئ؟
سب ځوانان ډاکټران په بلوچستان کې د پاکستان د ګلو غټه صوبه ده دا په دغه صوبه کې بد قسمتي ده و په دغه کورونا بعد اوس دغونه فنډ راغلي هم نو در اوسه د بلوچستان کې دوه غټ هسپتاله دي ترشي کې رفتالمسوس شیرې چې د هر قسم علاج کېږي هغه بولان میډیکل کمپلکس هسپتال دی او سیول هسپتال په دغه په یوشتمه صدی کې تر اوسه په دا هسپتال کې ایم آر آی مشین نشته. د زړه آرټرټیک زړه دورست فرایز په مریضان باندې د هغه لپاره انجیوګرافي مشین هغه د تېر 15 میاشتې خراب وي. نو دا په یوشتمه صدی کې زموږ سره په بلوچستان د ګورو غټ هسپتالو چې 15 میاشتې د زړه مریض لپاره خالي ډسپلین ګولۍ اویلیبل ده. نو په دغه د هسپتال سهولیات یو کال تیر کال کم بجټ و دواو میډیسن کا هغه ګرد لیف سعودي هغه یو دوا نه راغله شپږ میاشتې د دا کال بجټ رسېدلي دي چې په جون کې به میډیسن راتلل دا دوا وي در اوسه په دسمبر په لږ رارسېدلي په دغه هغه باندې بنیادي سهولیات ډاکټران کار کوي. نو مریضان ته موږ د بنیادي ټسټونه وکړو تشخیص وکړو او
مظاهره کوي احتجاج کوي د دې احتجاج څومره موده وشو او حکومت سره تر اوسه څومره مذاکرات شوي دي مسلې حل شوي که حل نشوي؟
پدغه زموږ مسایل خو یو کال څه شو دي خو دې باندې دوی میاشت نن د نن ورځ دوی میاشت د ځوانان د احسان احتجاج غو پر سوال پاره کې موږ پریس کانفرنس ریلیز د احتجاجونه او پیډیز ټوکن سایکل دا خو موږ ګرځو وکړل خو بدمرغۍ دا ده په بلوچستان صوبه کې تېر دوه میاشتې کې د حکومت نوم یو نوم نشان نشته. تېر دوه میاشتې کې د قسمتۍ داناس د حکومت بدل شو او کم سي اسمبلۍ ده دا ګر په دغه په منډه لګیا دي چې څوک وزیر اعلی جوړېږي څوک وزیر جوړېږي وزارت به چاته ملاوېږي د دوی د دا ستونزو سره هېڅ تعلق نشته. او زموږ په دغه کې مذاکرات د جام کمال فسیلیټي وزیر اعلی وو موږ خپل دغه موږ کمیټې نه اوسو بیا د کدوس بزنجوس نه وي وزیر اعلی راغلی دا هغه څنګه اوسو خو زه باندې کم نشانه څه شي دي ار شي و موږ نه دا خو موږ دا خو زور دي دا خو موږ غلط کړی چې دي دا موږ وکړو لیکن تیر شپه په اسلام مذاکرات هم سی موږ د وزیر اعلی اوس وخت نه اوسو زموږ نه لس د ښان هغه گرفتار کړ شپه شپه کې او نن چې دی دغه ضمانت هم کینسل شو او دوی ورته کیږي ځوانان د خاموش شدي په بلوچستان کې او پی ډیز الیکټیو سرویسز انډور آوټډور ټوټل سموش خپل سرویسز ډرا کړی دي.
صحیح ده وکیل صاحب په خیره کې تاسو نه زما دغه پښتنه دا اکثر زمونږ اوریدونکو مونږ نه اوم کوي کله چې د لادرکه خلکو خبر راځي کله د حقوقو خبر راځي نو حکومتي چارواکي مونږ ته وایي چې مونږ خو د دې باره کې یو کمیشن جوړ کړی دی او هغه کمیشن ځینې خلک پیدا کړي دي او په غاړه باندې قانوني کاروایې نیم کړي دي نو د دې کمیشن باره کې راته ووایي چې دا څومره فعال دی کله چې مونږ پاکستان کې د حقوقو خبره کوو د لادرکه خلکو خبره کوو.
کمیشن دومره د پورې فعال دی چې کم خلک دی په خپل پر خودل غوړی هغه کمیشن ته والی کی نور د کمیشن خپل یې حیثیت نشته څنګه خبره ده.
قدر خان اډوکیټ صاحب تاسو ډیر مننه تاسو وخت وېست مو سره د خبرونه کې برخه واغسته ډیر ډیر مهرباني. ډاکټر اچکزه صاحب تاسو هم ډیر مننه تاسو وخت وېست را لې او مو سره د خبرونه کې برخه واغسته ډیر مهرباني. زه په اخر کې یو ځل بیا یادګیرنه وکم چې ما کوشش وکړ چې د بلوچستان حکومت د بیان سردار عبدالرحمن کتران سره خبرې وکم خو د اسمبلی د غونډې لکه بلاغي ونه کړل شول چې رااله مو سره چې راشي مو سره د خبرونه کې برخه والی. ستاسو او د ټولو اوریدونکو ډیر ډیر مننه کوم. هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسئ.
مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ماخام تر شپگو.